سلور بجشوی احمد چی بریم دا سجی ردو دا دی سات پخ پراوانه کستاس و کربه السلام علیکم مخی تردی چی دخ پراوانه مطالب تاست معرفی کرم خبرونه دا افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په افغانستان کې له واکمنو طالبانو غوښتي چې د بندیانو شکنجه سمدستي ودروي. یوناما دغه غوښتنه نن په یو خبره کړې راپور کې کړې او ویلي دي چې له بشري حقونو څخه د سرغړونو سبباندې 1600 موارد ثبت کړي چې د طالبانو لخوا د خلکو د نیونې او له هغه وروسته د توقیف په موده کې ترسره شوي دي. د یوناما راپور د 2020 کال د جنوري له لومړۍ نه د 2020 کال د جولای تر 1 پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې ترسره شوي سرغړونې رانغاړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د نړۍ 1200 هیوادونو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنسیت له مخې د څورونې په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. د فرانسې، جرمني، هسپانیا، دنمارک او بلجیم په ګډون دغو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی او هغه پر یوډ سیستم بدله شوې او زیاتوي. په ټولنه کې د ښځو د منځوي کېدو لپاره د طالبانو اقدامات په نړۍ کې بېساري دي او کېدای شي جنسیتي ځورونه او د بشریت ضد جنایت وګڼل شي. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې سمدستي د پر ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او د بشرپالنې د اصولو ساتنه دې وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچاوي روانه میاشت په 2 میلیونه نور افغانان د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP لمرستو به برخه شي او دا داسې محل ده چې شمه را روان دی او ډیرو سیمو ته لارې بندي شي. اوچانن په خپل ټولنیز شبکه ایکس کې د خوړو د نړیوال پروګرام یو پوسټ بیا خپور کړی چې پکې ویل شوی په دې سربیره په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسی شي چې د بودیجې د سخت کمښت له امله د خوړو لمرستو پاتې کیږي. د پښتون خورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د ملي چرګې غړی علي وزیر د پنجاب له ایډیالا سنتانه خوشی شو. پر علي وزیر روستای تور سایبری جرمو خو د پاکستان د سایبری جرمونو محکمه برات ورکړ. علي وزیر د اگست 14 په اسلام آباد کې د پښتون خورنې غورځنګ په ولاریون کې لګډون ورسته ونیول شو او د دولت پر ضد د بلوا او تروریزم په شمول ګنچمیر دوسیه ورته جوړ شوه. د تا ورته تورونه د بشري حقوقو پر فعال ایمان زینب مزاری هم لګول شوی وو خو محکمه د هغه ضمانت ورلمخه منلی وو تر دې مخکې منلی وو او ژر خوشی شوی و. د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې پرون د نړۍ له مشرانو غوښتل چې د روسیې د پوځي یرغل په وړاندې ودری شي. د وویل ماسکو باید په شا وتنبول شي چې د نړۍ د بیړنیو ننګونو د حل کولو فرصت ترلاسه کړي. لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې دا د زلنسکی لومړنۍ وینا ده. د سرګندونې د نړۍ د مشرانو له تشویق سره مخامخ شوې. د زیاته کړه اوکراین هر هغه څه چې په وس پوره کوي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې د روسیې یارخاله ورسته نور په نړۍ کې هیڅوک پر بل ملت د حمله جرأت نه کوي. اساس جرأت په منځنۍ سپه 2019 په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې ملګر ملتونه وایي چې د طالبانو په زندانونو کې ګڼ بندیان شکنجه شوي. یو زندانی اساس جرأت ته وویل
برق په ذریعہ باندې زور به پر خپل کې پایپ ور کې خودل کېټه به یو لو بوت څنګه کوله په کیبل به وحل.
دا سنتانی اوس آزاد شوی. د 1200 هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو او ښځو حقوق ورکړي. په دې اړه مو د نجونو نصر هم خسته
که اوچه ده بحر نه پدوی بانی فشار نه ورشی شاید یه اوچه مثلا دوی پدا دریج که تغییر راشی.
په غزنی که پلسکونو نوی پروژه پلی کیشه او په کندوز کې د هنګو یا هنجو کرهنه پراخه شوې.
د کندوز په ولایت کې په زرګونو جیرې بازمکه باندې د هنګو کښت او کار شتون لري.
در دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
احمد شبریم بیا مو هم پر خبرونه کار کله کوم په تخنیکی برخه کې میر احمد صفای را سره مرستندوی دی. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وای په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د خلکو د نیولو او توقیف پر مهال د بشري حقوقو د سرغړونې تر 1600 زیاتې قضیې ثبت کړې دي. یوناما د خبرې په خپل تازه راپور کې چې نن خپور شو کړي او د افغانستان له واکمنو چارواکو یې غوښتي چې په زندانونو کې د شکنجې د درولو او د بندیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونامه وایي دوی د بشري حقوقو د سرغړونې تر 1400 زیاتې قصې چې په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د کسانو د نیولو او لنیونې وروسته ترسره شوې ثبت کړې دي. خو دې راپور ته د طالبانو حکومت تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. یونامه خپل دا تازه راپور له بندیانو سره د چلند په اړه د چهارشنبې په ورځ خپور کړ چې پکې ویل شوي د بشري حقونو د سرغړونې دا موارد یې د 2022 کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د 2023 کال د جولای میاشتې تر 1 نیټې پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې ثبت کړي دي. د یونامه د راپور له مخې د دغو سرغړونو نږدې 50% د شکنجې او ظالمانه غیر انساني او ناوړه چلند سره تړاو لري چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو عمومي ریاست پورې اړوند توقیف ځایونو کې د نیولو او توقیف پر مهال په پراخه کچه ترسره شوي دي. په راپور کې راغلي چې د اعترافونو یا اطلاعاتو د اخیستلو لپاره بندیانو ته برقي شوکونه ورکړل شوي، ساه اخیستل یې پرې بند کړي، فشارونه یې پرې راوړي او ګواښلي یې دي، په اجباري ډول یې پرې اوبه څښلي او نورې شکنجې چې په راپور کې یادونه شوې. دغه شان ویل شوي چې دوی ته محاکمو ته د ضمانتونو سپارلو او د وکیل نیولو اسانتیاوې هم نه دي برابرې شوي. راپور ویلي که څه هم د حکومو چارواکو لخوا د بندیانو د بشري حقونو د ښه ملاتړ او دوی سره د امنیتي پرسونل د چلند په اړه دستورونه ورکړل شوي، خو د راپور په ټکو دا موارد نه دي مستند شوي. په دې راپور کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر ولکر تر په حواله راغلي د وهلو ټکولو، برېښنایي شاکونو، د اوبو شکنجې او د افرادو او د هغوی د کورنیو پر وړاندې د ګواښونو تر څنګ د ډېرو نورو ظالمانه او ناوړه چلند راپورونه ځورونکي دي. شکنجه په هر حالت کې منع شوې ده. یونامه د افغانستان له واکمنو چارواکو څخه غوښتي چې په زندانونو کې د شکنجې د درولو او د بندیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره بیړني او ګړندي ګامونه پورته کړي. موږ د یونامه د راپور په اړه د طالبانو حکومت له ویان ذبیح‌الله مجاهد سره اړیکه وکړه، خو د پوښتنې ځواب یې را نه کړ، خو مخکې دوی دا ډول تورونه رد کړي دي. د بشري حقونو یو فعال عظیم عظیمي بیا چې د طالبانو په زندان کې 1 میاشتې تیرې کړي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کوي چې د طالبانو په زندانونو کې خلک په بېرحمانه ډول شکنجه کېږي.
شکنجې په زور، د وهلو په زور، د رټلو په زور باندې له خلکو څخه اقرار اخلي تر څو هغه جرم چې طالبان یې غواړي په هغوی باندې قبول کړه، هغوی په ځان باندې قبول کړه. طالبانو په زندانونو کې ډېر سخت وحشت روان دی. هغه وخت کې چې زه بندي وم، یو ډله ځوانان له خوست څخه راوړل شوي، دوی ډېر زیات شکنجه شوي وو چې برق په ذریعه باندې په زوره به یې پر خوله کې پایپ ورکېښودل، خېټه به یې هغوی له اوبو څخه ډکوله، په کیبل به یې وهل، ډېرې مختلفې شکنجې به وې چې بالاخره به بندي بېچاره مجبورېده چې هغه جرم چې طالبان غواړي په ځان باندې قبول کړه.
تازه بیا د خودجوشه ښځو غورځنګ ادا کوي چې د سېشنبې په ورځ د دې خوځښت یوه غړی ندا پروانی خاون او یو 4 کلن ماشوم یې د طالبانو لخوا له کور څخه نیول شوي او تر اوسه د دوی په اړه هېڅ معلومات نشته. د دې خوځښت غړي جولیا پارسي ازادي راډیو ته وویل:
تر اوسه معلومه نه ده چې دا د اعتراض له امله نیولې یا د خبریالۍ له امله. زموږ د خوځښت غوښتنه د ملګرو ملتونو څخه دا ده چې تر کله به طالبان موږ ځپي او نړۍ او ملګري ملتونو سازمان به غلی وي. د معترضو ښځو په ځپلو به دوی هېڅکله بریالي نه شي چې زموږ غږ غلی کړي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې اړه معلومات کوي، خو د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه له ازادي راډیو سره کوم معلومات نه دي شریک کړي. د یادونې ده چې یونامه په خپل تازه خپور شوي راپور کې په طالبانو دا غږم کړی چې د جنایي جرمونو په پلټنه کې د مرستې لپاره یو قوي قانوني چوکاټ جوړ کړي تر څو د سرغړونو او دوامداره غیر قانوني نیولو مخه ونیول شي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د ټولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه اعلامیه کې ټینګار کړی چې د طالبانو له لوري دې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر ضد د تبعیض مخه ونیول شي. بل لور ته یو شمېر افغان نجونو ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال فشارونه ښایي طالبان اړ کړي چې د دوی حقونو ته څه ناڅه غاړه کیږدي. جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د نړۍ د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د طالبانو لخوا د زورونو د بنسټیز کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وایي. لکه چې طالبان بیا واک ته رسیدلي، د یو لړ فرمانونو له لارې په ورو خو په بنسټیز ډول نجونې او ښځې په نښه کړي او دوی له عامه ژوند ګوښه کړي دي. دا اعلامیه د البانیا، بلجیم، کبورت، کاستاریکا، کروشیا، ډنمارک، فرانسې، جرمني، لختنشتاین، لوکزامبورګ، مالټا او هسپانیې د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا په مشترک ډول چمتو شوی او د جرمني د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په خپل وی پاڼه خبره کړې ده. اعلامیه کې طالبان د ښځو پر وړاندې په سیستماتیک تبعیض تورن شوي او زیاتوي. علامه ژوند د ښځو د ویشتو په اړه د طالبانو کړنې په ټوله نړۍ کې بېساري دي او کیدای شي د جنسیتي ځورونې او د بشریت پر وړاندې جرم وي. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د دې اعلامیه په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو وړاندې یې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او ښځو ته هم د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی حقونه ورکړل شوي دي. خو د نړۍ د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په اعلامیه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو راپور ښیي په افغانستان کې په تیر یو کال کې له هر دوو یوه ښځه د کورنۍ فزیکي یا جنسي تاوتریخوالي سره مخ شوې او تر څنګ یې د نجونو او ښځو پر رواني روغتیا اغیز ویجاړونکی بلل شوی. د نړۍ د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو د کاربندیز په ګډون د طالبانو ټولې هغه پریکړې په کلکه غندلې چې د افغان نجونو او ښځو بشري حقونه او ازادۍ تر پښو لاندې کوي. دې هیوادونو له طالبانو غوښتي چې سمدلاسه دا بندیزونه لرې کړي، د بشري حقونو او ازادیو څخه سرغړونې پای ته ورسوي، د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، د نجونو او ښځو عامه ژوند او بنسټیزو ازادیو په ځانګړي ډول زده کړو او کار ته اجازه ورکړي او مدني فضا بیا ورغوي. په دې اعلامیه کې په افغانستان کې د تلپاتې سولې، ثبات او سوکالۍ لپاره د نجونو او ښځو قومي او مذهبي لږکیو او ټولو افغانانو په ګډون د یو ټول شموله سیاسي بهیر پیل هم اړین بلل شوی دی. حخوا یو شمیر افغان نجونې او ښځې وایي د طالبانو بندیزونو دوی له سختو کړاوونو سره مخ کړي او باید دا بندیزونه له یوه مخه لرې شي. یوې افغان مېرمنې د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
تاسو په طالبان د چا خبره نه مني او نه د چا خبره ته غوږ دی. ښځه باندې د مکتب، پانتون، د کار، د بیرون تګ، د پارک چکر، دا ټول بندې دي. د کار سره یو ځونه ټولې مېرمنې، ښځې، نجونې ټول ورسره په ازادي څوک هم په ازاده توګه د باندې نه شي وتلی.
یوې بلې افغان نجلۍ چې دا هم د امنیتي ستونزو له امله د خپل هویت په پټ ساتلو ټینګار کوي، ازادي راډیو سره خبرو کې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې پر طالبانو د نړیوال فشار د زیاتېدو غوښتنه وکړه.
دا یو ډېر ښه غوره بهتره کار دی، ځکه زموږ په فشار داخلي فشارونه خو باندې څه نه کېږي. که یو څه د بهر نه په دوی باندې فشارونه راشي، شاید یو څه مثلا د دوی په دا دریج کې تغییر راشي.
د نړۍ د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هم په خپله اعلامیه کې له افغان نجونو او ښځو سره د درېدو ډاډ ورکړی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
ناروی کمیټه غواړي چې په خسنی کې پلسکونو عمل منفعه پروژې پلی کړي. دا اکثر پروژې د اوبو د مهارولو په برخه کې دي چې د دې ولایت خلک چې د اوبو له کمښت سره مخامخ دي ورته خوشاله دي. جزئیات له سیمې په دې راپور کې.
په غزنی ولایت کې د افغانستان لپاره د ناروی کمیټې مسولین وایي د دغه ولایت په مرکز او درو نورو ولسوالیو کې د اوو پنځوس بیلابیلو پروژو کارونه پیل شوي چې د دوو میاشتو په موده کې به بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د افغانستان لپاره د ناروی کمیټې د سویل ختیځ زون مشر سید محمد نوید د سې شنبې په ورځ رسنیو ته وویل دغه پروژې د غزنی مرکز په ګډون په اندړو، خواجه عمري او واغز ولسوالیو کې د یو میلیون او شپېته زره امریکایي ډالرو په لګښت پیل شوي چې پنډیې د یو این نړیوالې موسسې د ای ایف او څانګې له لورې ورکول کېږي. د دغه پروژو د تطبیق چارې د ناروی موسسه مخته وړي. نوموړي وویل په یادو پروژو کې لوی او واړه چک ډیمونه، ټرینچونه، پلچکونه، استنادي دیوالونه او نور شامل دي چې په هغه کې اتلس پروژې د غزنی په مرکز، دیارلس په خواجه عمري، نولس په واغز او نورې په اندړو ولسوالۍ کې دي. هر کس ته د ورځې پنځه امریکایي ډالره چې معادل یې د دغه پیسو به څلور سوه افغانۍ وي ورکول کېږي.
نهزار یو سلو اتاتیا کارگران پا ورزنی معاش دلتا کار کهی او هر کس پا ده سل امریکایی دالر و معدل افغانهی ده شل ورزو پا موده کهی تر لاسه کری.
پا ورطا محل پا غزنی که ده طالبان و حکومت ده اقتصاد رئیس نادرشاه شریف ده پروژو پشرو که دو ده خوشه سر بیره ده ناروی کمیتیل مسئولین و منه نوکره چه ده دی ولایت لپاره ده مهم پروژه منظوری کریده. آغا لناروی موسیسی چخه غشتان وکره چه ده کارن و کیفیت او کمیت ته هم زنگل پاملر نوکره.
دا پروژې چې دي دا به د اقتصاد له اړخ څخه تقریبا ډېر مشکلات لري، ځکه چې په دې کې څه د پاسه نظره کسان کار دي، د خلکو چې کوم مثلا بیکاري کچه د دام کې راسیږي.
بل لور ته د غزنی ګڼ اوسېدونکي د پروژو په پیل کېدو سره خوښ دي او وایي د چک ډیمونو په جوړولو سره له یوې خوا د سیلابونو مخه نیول کېږي او بل د اوبو په مهارولو سره که یوې خوا ته د کرنې او مالدارۍ په برخه کې ګټور دي، خو بل لور ته د کاریزونو اوبو د زیاتېدو سبب هم کېدلی سي. دوی زیاتوي د اوبو زیرمې ورځ تر بلې د کښته کېدو په خوا دي او خلک د اوبو له کمښت سره مخ دي، خو په خبره یې د اوبو د ډېروالي یوازینۍ لاره د بندونو او چک ډیمونو جوړونه ده، چې له نیکه مرغه اوس به د دغه چک ډیمونو په جوړېدو سره د سیمې د خلکو ستونزې تر یو حده هوارې سي. په داسې حال کې ده چې تر دې یوه ورځ وړاندې هم په غزنی کې د یو میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د دوو سړو خونو د جوړېدو کارونه د خصوصي سکتور له لورې پیل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
یو ورځ وروسته تر دې چې په لنجمنه سیمه نه ناګورنو قرباخ کې آذربایجان پوځي عملیات پیل کړل، په سیمه کې د روسیې د سوله د پوله ساتي ماموریت په منځګړیتوب پر یو اوربند موافقه شوې ده. جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
په داسې حال کې چې په لنجمنه ناګورنو قرباخ سیمه کې د آذربایجان پوځي عملیات نن دوهمې ورځې ته داخل شوي وو، په سیمه کې ارمن ټبرو او د آذربایجان لورو د جګړې د سمدستي درولو لپاره پر یوه وړاندیز چې د روسیې سوله ساتي ماموریت وړاندې کړی و موافقه وکړه. ویل شوي چې دواړو لورو منلې چې د آذربایجان له خاورې سره د سیمې د مدغم کېدو په اړه به خبرې وکړي. د قفقاز په دې سیمه کې چې له لسیزو راهیسې یوه کړکېچنه سیمه بلل کېږي، له وروستیو شخړو سره د نړیوالو اندېښنې هم زیاتې شوې وې. د دغه نوي کړکېچ په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمېر لږ تر لږه شل تنو ته رسېدلی دی. د آذربایجان ولسمشر او دفاع وزارت د اوربند موافقه تایید کړې ده. د آذربایجان د ولسمشر الهام علیوف له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د قرباغ د اوسېدونکو استازي به سبا پنجشنبې د آذربایجان په یولاکس ښار کې په غونډه کې د آذربایجان د اساسي قانون او نورو قوانینو په رڼا کې د هېواد له خاورې سره د سیمې د مدغم کېدو پر موضوعاتو خبرې وکړي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان چې د ملت پالو او نورو منتقدینو لخوا پرې د 2020 کال د جګړې د بایللو په خاطر انتقاد شوی څرګنده کړې چې اوربند شوی، خو د شرطونو په اړه د خپل حکومت دریز له څرګندولو ډډه وکړه. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې پاشینیان ملت په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې د اوربند دغه وړاندیز په متن کې چې د روسیې د سوله ساتي ځواکونو په منځګړیتوب چمتو شوی، ارمنستان برخه نه ده اخیستې. هغه په ناګورنو قرباغ سیمه کې د آذربایجان د پوځي عملیاتو توجیه ته په اشاره ویلي چې په سیمه کې ارمنستان کوم پوځ نه لري. د آذربایجان دفاع وزارت پرون د ورځې په پیل کې په ناګورنو قرباغ سیمه کې پیل شوو عملیاتو ته د ترهګرۍ ضد عملیاتو نوم ورکړی و. په سیمه کې د اوربند تر اعلانې دوه د مخ د آذربایجان له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتوني بلینکن سره په ټلیفوني خبرو کې پر دې ټینګار کړی چې د ترهګرۍ ضد عملیات به هله پای ته ورسیږي چې په سیمه کې وسله وال خپلې وسلې پر ځمکه کښېږدي. په ناګورنو قرباغ سیمه کې د روسیې سوله ساتي ماموریت وروسته له هغې پیل شو چې د 2020 کال په وروستیو کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ له لنډې جګړې وروسته اوربند وشو. په دغه جګړه کې د هر یوه لوري له 2000 زیات پوځیان ووژل شول. ارمنستان او آذربایجان د ناګورنو قرباغ پر سر چې اکثریت اوسېدونکي ارمنیان دي، دوه ځلې جګړې کړې دي. دغه غرنۍ سیمه په نړیواله کچه د آذربایجان د یوې برخې په توګه پیژندل کېږي.
azadiradio.com کې هم اوریدل شي او د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې دا غوړه پرونو متن لوستل شي چې د ازادي رادیو لاله خبري شي. د هاګه د جرمونو نړیوالې محکمې پرونو ویل د معلوماتي ټکنالوژي په سیستم کې غیر عادي فعالیتونه لیدل شوي او اوس د سایبري برید د شندولو هڅې کوي. د محکمې چې د نورو قضیو ترڅنګ په اوکراین کې د جنگي جرمونو په اړه هم څېړنې کوي، د دې سایبري پېښې د جزئیاتو له بیانولو ډډه وکړه. د جرمونو نړیواله محکمه تیر کال هم دې ته له ورته پېښې سره مخامخ شوې وه. هغه وخت د هالند حکومت ویلی وو چې د یو روسی جاسوس مخې نیولې چې ځان یې برازیلی روزونکی شوده او غوښتل یې چې محکمې ته ننوځي. راپورونه مرکه او اوریدونکي. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته د زهرو کاروان ونیز پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به د مخدر موادو په ارتباط د یو شمېر نورو مطالبو تر څنګ واورئ چې نړیوالو دې ته زړه ښه کړی چې په افغانستان کې د مخدر موادو د کر او تولید مخه ونیول شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې افغانستان په نړۍ کې د مور او ماشوم د مړینې تر ټولو لوړه شمېره لري. اوچا په یو راپور کې چې تېره ورځ دغې ادارې پر وې پڼه خپور شوی ویلي، په افغانستان کې د هرو سلو زرو ماشومانو له ډلې یې 499 د زیږون پر مهال مري. په راپور کې د افغانستان په روغتیایي سیستم کې د شته ستونزو په اړه اندېښنه ښودل شوې او پکې ویل شوي چې د افغانستان روغتیایي سکتور ډېرو ښځینه روغتیایي کارکوونکو ته اړتیا لري. اکرام الله اکرام راپور لري.
په افغانستان کې د زیږون پر مهال د ماشومانو د مړینې د زیاتېدو په اړه اندېښنه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې افغانستان په نړۍ کې د مور او ماشوم د مړینې تر ټولو لوړه شمېره لري. د اوچا په راپور کې چې د دغه ادارې پر وپاڼه خپور شوی راغلی، په افغانستان کې په هرو سلو زرو ماشومانو کې یو کم وسوه د زیږون پر مهال مري. په راپور کې د افغانستان په لرو پرتو سیمو او کلو کې د خزینه ډاکټرانو، روغتیایي امکاناتو په روغتیایي برخه کې د نه پانګونې او د مالي امکاناتو نشتوالي ته اشاره شوې او پکې راغلي دي چې اوسمهال روغتیایي خدمتونو ته د مور او ماشوم لاسرسی کم شوی. د اوچا په راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د روغتیا د برخې د مشر ډاکټر سحر لقوله ویل شوی چې د 2021 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د دغه هیواد روغتیایي سیستم تقریبا له منځه تللی دی. اغلی سحر ویلي که چیرې افغانستان غواړي چې روغتیایي خدمتونو ته د مور او ماشوم لاسرسی ډیر شي، نو لا ډیرو روغتیایي کارکوونکو ته اړتیا ده. په راپور کې د ډاکټر سحر لقوله راغلی چې د تیر جمهوری حکومت له پرځېدو وروسته د ډیری متخصصو خزینه روغتیا پالانو خپل هیواد پریښی چې دا کار د روغتیا په سکتور کې د پام وړ تشې لامل شوی دی. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویان د اوچا د تازه راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد په کابل کې د یو خصوصي روغتون د پرانستې په مراسمو کې دا کړي و چې اوس مهال په افغانستان کې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې په شمیر کې کموالی راغلی. نوموړي ویلي و چې په 2022 میلادي کال کې د زیږون پر مهال له 1500 د ډیرو میندو او ماشومانو مړینه ثبت شوې وه، خو په روان 2023 کال کې دا شمیر 250 ته راټیټ شوی. خو د لوګر ولایت یوه اوسیدونکي زرمینه وایي په تیر ژمي کې په سیمه کې د روغتیایي مرکز د نه موجودیت له امله نوی زیږیدلی ماشوم ومړ. زرمینی ازادي راډیو ته وویل
تیر کال د ژمی په موسم هغه وخت چې زه امیندواره وم او د ماشوم د پیدا کېدو لپاره کابل ته په لاره وو، د لارې په اوږدو کې زما ماشوم نړۍ ته راغی. خو دا چې له ما سره کوم تجربه کار څوک نه و، یخنی هم زیاته وه. زما ماشوم کور ته د بیرته ستنېدو پر مهال ومړ او ماشوم مې له منځه لاړو.
دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو د حکومت له لوري د بهرنیو ادارو په افغان خزینه کارکوونکو د کار د بندیز له محدودیت وروسته له افغانستان سره د بهرنیو مرستندویو موسسو مرستې کمې شوې چې د افغانستان پر روغتیایي سکتور یې اغیز کړی. د روانې سنبلې میاشتې په نهمه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل ایکس شبکه خبرداری ورکړی و چې که لازمه بودیجه ترلاسه نه کړي، په افغانستان کې به سږ کال په میلیونونو کسان له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. دغه ادارې ویلي و چې 3.1 میلیونه وګړي به د ژوند ژغورنې له لومړنیو او دغه شان به 296,000 امیدوارې او شیدې ورکوونکې مېرمنې او د دوی ماشومان د زیږون او له زیږون وروسته له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي و چې په افغانستان کې په ورځني ډول 168 نوي زیږیدلي ماشومان چې د مړینې مخنیوی هم کېدی شي مړه کیږي. دغه سازمان ویلي و اړتیا ده چې د میندو او ماشومانو د ژغورنې لپاره جدي اقدامات وشي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
په کندوز کې د انجی کرکیلې ته د کروندګرو لیوالتیا زیاته شوې ده او له امله یې د دې ولایت شاړې دشتې او للمې پرې سمسوري شوې دي. انجی یو طبي بوټی دی چې په لوړه بیه پلورل کېږي او د درملو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کېږي. د کروندګرو په خبره انجی د کوکنار کښت په وړاندې ښه بدیل دی او د نورو زراعتي کښتونو په مقایسه ګټه او عواید یې هم زیات دي. نور حال په دې راپور کې
په کندوز کې د تیرو کلونو په توپیر سږ کال د انجې په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. پا په یاد ولایت کې یو شمیر خصوصي شرکتونه چې د انجې کښت د ترویج او د دغه طبي بوټي د صادراتو په برخه کې فعالیت کوي وایي په وروستیو کلونو کې په کندز کې پر زرګونه جریبه شاړو ځمکو انجه کرل شوې ده. دوی انجه د کوکنارو کښت په وړاندې ښه بدیل بولي او وایي چې د کوکنارو په پرتله د انجې عواید زیات دی. په کندز کې د انجې کښت د یو خصوصي شرکت مسؤول حافظ الله د انجې کښت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
مو تقریبا بالاتر از 1000 جریب زمینه د ولسوالۍ علی آباد انګدیم. موږ په علی آباد ولسوالۍ کې پر څه باندې 1000 جریب مځکه د انجې کښت کړی دی. یوازې په علی آباد ولسوالۍ کې 200 تنه وزګار خلکو ته د کار بوختیا برابره سوې ده او له دې شمېر څخه 100 نفره یې له موږ سره کار کوي. سږ کال د انجې حاصلات ښه دي. موږ د انجې شیره هند او
د یو شمیر کروندګرو په خبره د انجې تولید په هر جریب کې د انجې کیفیت ته په کتو توپیر کوي او له هر جریب ځمکې څخه له 150 تر 40 کیلو د انجې شیره ترلاسه کیږي. څلوېښت کلن لال محمد چې د کندز په علی آباد ولسوالۍ کې پر 40 جریبه ځمکه انجې کرلې، هغه وایي د نورو کښتونو په پرتله د انجې عواید زیات دی.
حاصلات از سال دیگه که در امسال خوب است. از یک جروب زمین
در تیر کار پا مقایسه سش کال در انجی حاصل شده. انجی پا عبیز مکو که پا دری کلونو که او پا للمیز مکو که پا پینزه کلونو که پا سمر رسیجی لیو جریب نزبکی چخه سش کال مرد سلویش کلو انجی را چوله کرده. در انجی در کار کلی پا ترویش سره پا زرگون بی روزگار خلق در کار خواندان سویده.
دین محمد چې په کندز کې د انجې د پیرو پلور کاروبار کوي، هغه وایي د انجې کیفیت ته په کتو سره یو کیلو شیره یې له 10000 تر 15000 افغانیو پورې قیمت لري.
نظر به سال گذشته مثلا حاصلات تخمین
د تیرو کلونو په توپیر سږ کال د انجې په حاصلاتو کې دوه چنده زیاتوالی راغلی دی. د انجې ډیره برخه هند ته صادرېږي. په شمال ختیځ او شمال ولایتونو کې د انجې کښت ته د بزګرانو لیوالتیا زښته زیاته سوې ده.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقی هم وایي چې سږ کال د انجې په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی.
کندز په ولایت کې په زرګونو جریبه ځمکه باندې د هنګو کښت او کار شتون لري چې الحمدلله سږ کال د دوی په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی او دهقانان هم ورنه راضي دي.
که څه هم دغه طبي بوټی په طبیعي ډول د شمال او شمال ختیځ ولایتونو په غرونو کې راشنه کیږي، خو په تیرو کلونو کې په نامسلکي ډول د انجې شیرې راټولولو له امله دغه بوټی د ورکېدو له ګواښ سره مخ شوی. د دغه طبي بوټي عوایدو ته په کتو سره په وروستیو کلونو کې د افغانستان په شمال ختیځ او شمال ولایتونو کې د انجې کرکیلې ته د کروندګرو لیوالتیا زیاته شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. زه حاجي نیاز محمد د پکتیکا د ولایت وازخه د منجود کلي اوسېدونکی خبره کوم. په وازخه کې په تروو کې په وړمه کې د مخابراتو شبکې نسته. خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. تقریبا 8 میاشتې موږ رئیس وزیر صاحب نجیب الله حقانی ته ورغلو. هغې د 10 ورځو امر د مخابراتو شبکې ته وکړو. تر اوسه پورې 8 میاشتې کېږي چې د وازخه شبکې نه دي فعال شوې او تر 315 میلیونه افغانۍ د ملا برادر په دستخط سره دغه شبکو ته ورکړل شي او د موږ شبکې چې دي دغه نه راځي او نه یې څوک غم خوري.
السلام علیکم. زما سلامونه د ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته وبر رسېږي. دواړه سلام. زما دا غوښتنه ده چې د باغران ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ سړکان ډېر خراب دي. وګوره زموږ ګرمي وچې شوي دي. کوچکني ده چې څنګه اوبونه پیدا کېږي. زموږ سره د مرسته وسي مجغ د اسلامي عمارت ته به ورسېږي. موږ سخته مشکلې سره مخ یو. سړکان هم خراب دي. زموږ سره کمرې چې وسي یو جامه نه
محترم ورور. زه د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو او همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه سړک د کندهار او د کابل ترمنځ د دامان ولسوالۍ په حدودو کې جوړ شوی دی چې د جوړېدو یې 6 میاشتې کېږي. فقط اوس دې حالت ته رسېدلی دی. نه پوهیږو چې ټیکهدار غلطي ده که بل څه مشکل وي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 00422 11 24 201.
د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته د زهرو کاروان پروګرام درو. په دې 19 پروګرام کې به د مخدر موادو په ارتباط د یو شمېر نور مطالبه ترڅنګ واوري چې نړیوالو دې ته زړه شکړي چې په افغانستان کې د مخدر موادو د کر او تولید مخه ونیول شي.